السلام علیکم لس بجې شوې د دې سات خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځنګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او ډاډ یې ورکړی دی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد آصف درانی د جولای له 19 تر 21 په کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به یې د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي یو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ایران افغانستان ته د داعشانو وختو په اړه معلومات لري، دوی سره د شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورسي بریدونه له خارجه واردو شوي وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په ورسیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه او په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر راډیو کې کار کوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد به نن د انګلستان د کارټیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورټو او کارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پیل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې وی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامند پولیسو مرستیال سترخان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پرخه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوی دي. دا چاودنه یو ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریتونو کې 15 پولیس ووژل شول او د نهو پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېده بولي او تور لګوي چې دا وسلوال له افغانستانه د بریدونه پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سره باندې کوي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
تاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دا مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي چې مثال په وان تکیه کلام په خپل خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نيسي. د مثال په وان په مکتبونو کې متاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چوي د کوم استاد د خلینو بچي بعضی کلمې بچي متکرر بوته تکیه کلام به ورته د استاد د بعضی شاگردانو به حتی نور باندې خدو مثلا استاد راغی یعنی استاد راغی یعنی انسان د ځین انسان حتی شخصیت ضربه بده کی وردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیاته مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري ودې او پیاوړتیا څخه یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلی. دوی که هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو او د پیغام رسولو په دې کې خپل ځانونه ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماتان دي مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي ترینران دي مشاورین دي سلاکاران دي سیاسون دي هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځانونه رسولي هغوی ډېر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپله لومړی ګټه اخلي دي نه ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې دغوی څنګه فکري انماد په هغوی باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغوی په مقابل کې نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسیږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې دوی څنګه فکر کوي آیا دوی تنفیزي دي دوی اجرایی دي دوی چې انساني دي دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول د نارینه وو سره خبرې کول د کوچنیانو سره خبرې کول هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یو ژبه باید استفاده شي د عامو خلکو سره بل ژبه باید استفاده شي د متخصصینو سره باید بل ژبه استفاده شي که چېرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصینو باندې خاندي او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو باندې کې مثلا عام خلک دي موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغه تخصصي ژبه نه خبر دي نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي. دا مهمه مسله ده چې د هرې خبرې د پاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري دغه ټول که له یو چا نه ګارډ وارډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخ وی کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي دا به ډیر زیات سړی کوي سړی خپه کوي په خبرو کې ځنه کله یو عاق جوړي کې خند جوړيږي. د انسان هدف د غنوي خو چون دی ترننګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي نو دا به سړی ډیر زیات خسته کوي. نو دا به تر خبر دغه چې زما خو دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه چې او خويند ته چې هغه د اغیز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او د نور خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو که هغه باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان په خپل خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هر څوک چې خپل پیغام رسول غواړي دا یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډیره بهتره وي. البته ټول خبره څرنه وای چې اوفیسره همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق تور ورسوي او تدیر سپیشل د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي کله باید کټ شي او کله باید نورمال ته باندې وي او 55 سپیشل د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده.
بله
زما شکل تاسو وښنه غواړی دا کله مثال په باندې زما باډي لانګویج اوریدون کې وګوري نو هغه سره ډیر همکاري کوي 55 کې سره چړنې دي تخصص چړنې دي 55 د سره همکاري کوي چې هغه پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مثال په باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چکشي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرپی دا هم اته د خسر همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې اواز خبرې هغه صرف او فیصد دي غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسی کی او د زکاوت نه باید کار وخلي چې او فیصد چې زی چون ډیره کم ده نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري تر څو د خپل پیغام نور تور ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري، دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. بیا په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي چې ورسره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپلو مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورسوي چې تاسو هغوی ته خپل شی ور باندې خرڅ کړي. به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان دي، مثال په توګه باندې هغه انسانان چې نوي بازار ته داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، د خپل افکارو نه هغه څنګه کولی شي خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان لپاره پیدا کړي، تر څو چې دوی د خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لیولونه دي، خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو لري تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخلي شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي، مثال په توګه د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او روښانه تدریس کوي، د وی لپاره مثلا د کورس د لیسی د استادان لپاره د متوسطه د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وای د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده، کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې د شته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خه مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدی تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصله موضوع د اعصاب و نارامه کیدلی وی د یو بلشت اندیښنه لري. دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خلاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله دا هم د ماینځ زی. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز وانا رسیږي منفي اغیز؟ البته یو مشهور قاعده زمون په تخصص کې وای خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ذکر دستا فکرونو سوچونه چې دي د دې خبرې جوړيږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو خبرو نه فعلونه جوړيږي، اکشن جوړيږي، کارونه جوړيږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي دستا عادت جوړيږي. سباته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو هم د په دې باندې مشهوريږي که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو چې دا فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترنینګ ورکو خپل ګډونوال ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دا اختلاف ذاته انتخاب نشي. قران کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردگار زموږ په ژوند کې کینه حسد نه پیدا کوي. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنز دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو، دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکو چې انسان په باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، څنګه کولای شي چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او تور ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورورسوي. زما خواهش ته ټول ورونو خويندره دغه چې خبرو کې احساساتی نشي، حتی که انسان ور باندې هجوم کوي او انسان ور باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا وهل سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او بس دوی به سره بوکس بازی کول او بس جنگ سره کول. علت چیرته دی؟ علت دا چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت واجنی
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري د حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري کله چې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیان ته حق نه ورکو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچنی ځای همیشه لپاره د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی لږ مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالفې وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، د هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپل پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجراتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یو خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یو وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دا سره شریکوي دغه مجلس خلکو ته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنیوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو په مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستا سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هغه خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای ولې، یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي. دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم. لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مشارکت د ماوس دغه مرکه ده. ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري څومره اغیز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شو کې مو تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي حتی که مختصر هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړې، خو ورسره بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلورو سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه یې مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښیمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته یا د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وای چې ویدا څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سره کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته. یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسان څه مصلحت دی. دې نقطه هم باید تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدی شي هغه تهمت وي، کېدی شي هغه دروغ وي، کېدی شي هغه بهتان وي، کېدی شي هغه غیبت وي، کېدی شي هغه دروغ وي، کېدی شي نور بعض مسایل وي، کېدی شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدی شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ د کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ځین کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم. بیرته ښځه ولاړه وی چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله، ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوې د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و. وایي چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای تا ورپسې ووایه چې لنډ خط یې ښځه وده به بهتان کې ده تا اوس دغې غیبت وکول. غیبت څه ته وایي؟ ذکر وکه اخا کرې ما یکره، داسې یوه خبره ته ورپسې کوي که مخامخ ورته وایي مخامخ ورته نه شي کولی، هغه ورباندې خفه کېږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم. د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی؟ آیا زما په دې خبر باندې څوک جرحکی؟ تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې د انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي. یو انسان زړه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعضو خلکو زړونه ځوروو، خفه کوي، په زړونو کې وربرچی وایي، ورته چاخان ورته وایي متاسفانه. او بیا بعضې خلک ورپان خوند مخې متاسفانه، د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه یې، هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم باندې اخلي. زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی، د خبرې کول خپله یو مسؤلیت دی، انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سره ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا چې خپل پیغام، مثبت پیغام نور ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرونه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبر کولو په حق باندې خبرې وشوي. لمونږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو، شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د تیب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې دینه جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو، لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زمونږ ښوونځی شو، د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړمه او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده، بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو، نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، مونږ به د خپل مونږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه. سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و. اول چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار میرا سره دسم دلاسه خدا لومړي ټولګي الکانو ټول په دې دب باندې نو چې چرت دی او څوک دی او کمزې دی هغه د خو زما کاکا دی پلار ته ملاسو دی د خو زما کاکا دی لکه چې د خو دی وبخي هغه زما پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه سره او د دې سره چې یو زه د دې سره چې ډیر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څونه